هاوس سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. دولس بجې دی په دې خبرونه کې به واوري. د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګڼه ګوڼه ده. پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسد الله لودی نه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ناتو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي. طالبان به په څو نیو کې نوې حکومت جوړ کړي. او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بم برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپل کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناتو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبې په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2001 کال په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سر قمندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایډن او ادارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارده ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیز نښلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتیدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلس کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې لس اشاریه پنځه زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2000 کال کې 13309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کمومره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکو حکومت د جوړیدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا د مخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره دی چې په دې موضوع ور سره خبري وکم. ان صاحب، کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه ورستي راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شې چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ور شمه غوایم چې په ورستیو کې لاغه ورځ نه چې طالبان کابل ته ننوتې دي، د طالبانو له ویاندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوي دي او ډیر کم هغه چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو دا سی ریپورتونه شته دي چې د طالبانو مشران لنن ورځې په کابل کې راټولېږي. د فرانسې خبری اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، د کندهار کابل تتللې دي او د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړیدو خبري وکي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا ریپورت ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللی وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخانی جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحي د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادرم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځین نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخانی حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمیر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړیدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې ریپورټونه هم خپاره کړي چې کندی سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دام کابل ته رسیدلی دی. خو دا ریپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی، ځکه تر اوسه پورې چا موږ ته دا نه دی تایید کړی چې دا ریپورټونه سم دي که طالبان در ویلی چې په څو نوې کې نوې حکومت جوړي. دا خبره د دې ډلې وغړي روټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه اخیستل شوی، روټرز اژانس سرګندوي چې حقوق په روټرز اژانس ته د طالب چارواکي ویلي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوې حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو نوې کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړي دي چې یو نوې ټولګډونه حکومت په چې د پخا په مقایسه به دی، یعنی د طالبانو د پخانی واکمنۍ په مقایسه به معتدله وي جوړي. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عیني وخت کې په شدت د هغو کسانو د استلو بهیر روان دی چې یا بهرنیان دی او یا د امریکا په شمول د ناتو لغړی هیوادونو سره کار کړی دی، دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیر شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته لاغه لخند او ځن سره مخ شو چې په قطر کې دی هغه اډو یا د هغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړی قدم کې د افغانستان نه استل کېدون کې افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا د رسنیو ریپورټونو کې راغلل چې بحرین هم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته به هغه د موقتي لپاره ځای ورکړي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتې چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسې نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسنادو ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کړي او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دي هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کړي. تیر شپه د امریکا ولسمشر جو بایدن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېد او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړې د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د هغه افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړي د دوی د استلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولای تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بل اخره څه وي، خو ویل چې له خپل ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
انسب په پنشیر کې د مقاومت خبره کیږي. تیر ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته چیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی دی چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له ریپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان له ډېر زخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې په پنشیر کې لمیش په ځانګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځان یې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سولې لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخې وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. پرون موږ داسې ریپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره په دې اړه باندې خبرې کړې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډیر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتما د طالبانو سره د یو جوړجاړي لاري دي پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوې دي پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه ریپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او د سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعا کیږي چې موږ یې تاییدولې نه شو چې پولیسار ولسوالی بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وشل شوي دي. دغه ریپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډیره مننه کور ودان انسب. تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همدارس مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي حق کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناتو سره همکاري کړي. د دوړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې بې ساري ګډوډي روانه ده او د دې له کبله په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره تریکار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼه ګوڼې ډکه سیمه جوړه سوي او په زرګونو افغانان ورټول سوي په دې تمه چې له افغانستانه به بهر ووزي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خوې انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول سوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري ان تر دې چې ډیرایو یې لا تقلبي اسناد جوړ کړی دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپل افغان کارکونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکونکي به له افغانستانه وباسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼه د دې لامل سوی چې حقیقي کارکونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سخت ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي، اوښکې بخوونکی ګاز وشیندل سي او په بیلابیلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب بیان ذبیح الله مجاهد د یوې خبرې ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیچا سره کار نه لري او هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګر بهر سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکوي. جو بایدن وویل کچیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
with Dave Weiss of the Bahraini Chair Wazir Blinken de khpul mutahidano sarahachiku che saranga par talibano nariwal fshar rawalu dui de nariwal mashruiyat pulatakiri dui baidu pohishe che saranga da hiwad idara kawale shi shartuna pa sakhtawi haga sakh shartuna che mushe wartashdu aw de shartuna la palike do sarba dui mrasti tar la sakawi ya na kawi dui saranga la shuzo aw juno sara chalan kawi saranga la noro afghanano sara chalan kawi روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پورس کابل ونیو او عمومي افای اعلان کړ او شمنې وکړه چې د اسلامي شریعت پر وړاندې به شزو او جنو ته حقونه ورکړي. دې ډلې د هم ویلې دي چې سوله غوړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې لنړیوالو سره په تیرو دوله سيزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکونکي دا ویر لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ټکر کې د زرګونو کسانو راغونډې دو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستان وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستان به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي.
There's no one more important than bringing American citizens out. I acknowledge that.
زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دي چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې لوی اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خوسی خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوس کې دا مهال 14 سیمه ییزې رادیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استاذ او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استاذ او خبریالانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د وی سیمه ایز رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل
نوی حکومت مغوښتنه داده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. مغوښتنه داده چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو امرانه شکل وی چې اکثره ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه داده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله و نشي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزی مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د اساسو او خبريالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربېره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستې وه. نو موري ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کې دوه سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د اوسنۍ ورځ کې تاسو په دوه پایښت کوم حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤلین اوس په حال درته معین کړو د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال 14 سیمه ایز راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
زموږ ځخلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشم تر او په منځني صفه 12:00 نیوي اوري. اوس هم یو مرکه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي.
واشنگتن څنګه فشار راوستل شي. په کاناډا کې میشته سیاسي چارو له کارپور ډاکټر منیر احمد سره احمد شبر مرکه کړی دی. ښاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی وو. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو د نور بل کوم فشار به وي.
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې چرته طالبان نړیوال اصول مراعات نه کوي، د خلکو حقوق ورنه کوي، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کوي، او یو داسې حکومت جوړ نه کوي چې په یوه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستي طالبانو ته ورنکړي چې د هغه افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویل دي چې سباندې 400 میلیون ډالر چې ټاکل شوی و روانونه طالبانو ته ورکړي هغه درول دي. دغه فشارونه
چې د نړیوال اقتصادي فشار طالبانو باندې دي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو سره هغه مجبور او مکلف دي چې د ولار چاره به ګوري. د دې ډیر افغانستان چې طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر افغانستان چې طالبان په ګاونډي هیوادونه او حتی لویدیځ اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي، دا فشار هم کشته دي په طالبان باندې راوړي. دی په حقیقت کې په طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغه د خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وهي.
کچرته هم د سوشته چې طالبان د مخدره موادو کرلو ته مخکر کېل ته مخکړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسي بار بار د خبره کړې ده، چین د خبره کړې ده، پوسیم کې نور قدرتونو د خبره کړې ده، او اروپای ټولنه هم لدی ډیره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډیر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. تاسو یې هیواد په نړۍ کې نشته چې هغه د طالبانو له سیاست څخه پښتیبانی کړی وي. یوازې امریکا د چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت خو د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولای شي. چیرې طالبان وکولای شي چې خپل خلک او تر خپل خلکو بشري حقوق تر کولاندي کی، نو هغه د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکړي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو کارپو ډاکټر منیر احمد و.
شتمو ته دمینې کورې زمون وطنمو
دولس بجې او دیرش دقیقې شپې آزادي رادیو واوري. اوس په هم اسدالله الدین د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. یانس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې ټول سیاسي اړخونه پکې په افغانستان کې ځان وویني. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. سرچینو رویټرز ته ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال ملا برادر هم د همدې خبرو لپاره له کندهاره کابل ته تللی. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید د ګوادر بندر په سیمه کې شوی دی چې دوه چینایي کارګر پکې برسیرن ټپیان شوي. او ایراني چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د ولم کال پرتله د لس او څوارلس کلو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې لس اشاریه پنځه زیاتوالی راغلی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
خانم اکثرا نه تداوي
ډیرې خزي تداوي کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او خزي د طلاق غوښتنه ځنې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشئی مواد پر معتاد څه ناوړه اغیز کوي، په دې اړه مې د نشئی موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد مزره مواد زیاتی هغه په وجود باندې ډیر منفي اغیز لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل پلار لکوره وشړل.
تقریبا و کاله تیمور شاهی کې مکارو کو ورو په ما کور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د وی امونیټي پوسټي قماندان د نشئی موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو اميري پوسټای وبل ځای ته وړي.
ونه سه موږ ولې پوسټل تراوله دلته نه نږدې کله شته او نه لاره موږ د څه څه ساتو
زما سره هم دغه پوښتنه خو جنرال سپته مې څه نه شو وایي.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. لبلې خوا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکي حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتل لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشي موارو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي، خو له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشئی موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشئی موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یو جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړ شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ورستی راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی سدو نور اغیزه کبی؟ پا دی عربه ده داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کریمه یو استیگما یو لکه ده ننگ وردگوری. مثلا متاد ده پودهی خل گرتوی، مثلا یو نفر متادی تداوی شوی هم وی د چوک سر تلاشی مترکاری ده وی تو متاد نور تا دو سا ورکو تا تسلل پی ورکو. یا مثلا میر فامیلو که چی میراش تقسیمی گی وی ورکی که چی دا بیا پودر رونیس که دا حق حفظی تشو چی دا خم مطمئن میشوید باید دا حق ورد ورنکی دا خپلا دتا یا ناومیدی پیدا کی گی که نیشی چلاش مخدره موادو پسی گوره دا استکما پا مجموع که دا مملکت پا سطح بانده ده دیر قوی کار پا کار ده ده هم دی رسانو ده تاریخ نه، هم دی مکاتب ده تاریخ نه، هم دی ملا صاحبانو ده تاریخ نه، دی مسجدونو ده منبر ده تاریخ نه، چه دی خلقو ذهنیتون روشن شی چه احتیاط و مریضی ده تداوی لری.
آیا پوهیدل است؟
زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتاد خجی تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د اعتیاد درملنې ډاکټران وایي چې ډیری خجی د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امیرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خی، ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پریښودلو هڅه کوي خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پریښودله خو میړې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پریښي او روغه شپې د وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لګ لګ نشئی مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل مې د نشې پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستری کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولای.
جوړ نشم قبول کړم، نه میتونم.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوی چې ډیری معتادې ښځې خپل میرمنو له دې ډاره په نشو وخت کړی چې ورڅخه جلان شي او له دوی سره پاتې شي. ډاکټرانو وایي چې نارینه معتادین ځکه خپل ښځې په نشو وخت کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټر ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میرونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میرونو څخه طلاق غواړي.
خانم اکثرا مې تداوی
مې ډېرې خزي تداوی کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میرونه یې نشه نه پرېږدي او خزي د طلاق غوښتنه ځنی کوي. کله چې مګله دې خزو څخه غوښتنه وکړو وای چې ما اوس نشه پرې ایخي او روغه شوی یم، بیرته پر هغه لاره نزم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
مواد میته ما دوباره مصاب میشم.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میرونه خپل معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړه طلاق کړي، خو میړه نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشوي هم مخته کړي.
معتاد سو ما خاوند کور او وته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و دا غدام زما وارثم نه و ده. د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لگاوه مال ما ورته لزت معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته و لگاوه لستا غوته بیا قبلېږي سړی لاس غوته راته و لگاوه. زه عمل می پاته سوچ ولاړم، بیا ما غم خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سره شمالي بازار کې کور دی درته له خځه خیت زواو.
دینی آلمان وایي که کوم معتاد میړه خپل ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دوی په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهدازه کم خلک شي خپل میرمنو ته طلاق ورکي او دا میرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشې موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې میرمنې لخپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې لخپل پخوانیو موتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه ځینو میرمنو لخپل میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، پراپور کې مو اوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم خاچ اکبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نیلي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د ګلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی. چلته
مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر کی تر ستراتیژي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشي موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشي مواد پر موتاد څنګه وړاغیج کوي، د بې کیفیت نشي موادو د موتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشي موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشي مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشی مواد بے کیفیت مواد هغه مواد چې مثلا هزار ډیری متد کله چې استفاده کی زریم خرابایي خیم نه نشکی مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شبه باندې بے کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشی مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړ اغیز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد.
د بې کیفیت نشي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مشبوک مشکل ده، ترکیب کې سو مواد ده، نو دې لپاره د منفي اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثرې، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کانابیس یا چرس ده، او نور استاکزی او د تبلیت کده په مجموع کې کېدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټ ورزنی لوړې قیمتي.
د ټیټ کیفیت نشي مواد معمولا ارزانه وي، آیا د نشو د ډیرېدل یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشي مواد نه وي؟
ارسمه چې ارزه ډیر وي، ارزانه تقاضام بند رول لري، نو کچېره مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ هغه سوچ استفاده کوي، هغه نه پیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجدید شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پرسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغیزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامع کې سبب د پیشرفت دي احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري شي، دغه مواد خله، دغه مواد خله، داسې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمونږ غږ مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده، کده بیا موږ سه د تدوی چارې ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراز علائم لري، لس نفر دي، لس نفر د ترک علائم سره توپیر لري، نو دې نه معلومی شي د کې مختلف مواد دي، مختلف اراز علائم لري، نو کې شي چې مواد کیفیت مختلفي د سیو مرجع او مرکز نشه د تحلیل کې لایس کې چې کوم با کیفیت د کیفیت سره.
ستاسو په نظر یې لات یت څه د ولې تر وسه پوري موږ په دیني توانی دي لسی دغه سیو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دند چې د څه لابراتوار جوړ شي، دا ډیر ګران وي. دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه جوړ شوی، د نوې پر لري نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشي مواد مخه ونیول شي؟
نور مملکتو نه باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید ده چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي، ترکیب یې معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشئی موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خېخي پوري ورسید. دی وای چې تر نشې مخکې می خیاطی کول او خ غنه غونه می درلود، خود نشول عمل می هر څل لاس ورکړل. دا چې ژوندون ولی موتات سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ سوې دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
اتلس کلانو ما چارج می شروع کړه، تقریبا اتلس کال کېږي چې چارج وهم. دا غبط خلګ سره چې کې ناسې دل په دې غم واوختل، تونی سه او دوتو وه، تونی سه او دوتو وه، انډیوالانو د لاسه پس لا تلس کال راغلم تیمور شاهی ته، تیمور شاهی کې مخیاتی وو، دې کې بیا په شیشه واوختلم. اسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پودری وغه، دا مې ته دوی ته ویوړه لغمان ته. دوه شپې دوه ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل، هغه په کور کې مې وساتل. پلارم را سره جنگ وکړه، وای څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ملاړ نه و، او ور هغه سره مې یو څو دمه چ ووهله. دا شیشه وروره په مغسې خدای راوستلم، نو دوه کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله، دا نشه چې باندې راواوختلم. درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیری ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خلک دکان راته جوړ کړی و، شاگردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي، هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یې. تقریبا وہ کال تیمور شاہی کے میں کاروں کو وہ روپے ماں کور کے نیتا ور کڑایا تھا. پلارم کور نو شاڑنو میں زما اس نو اس پدرت نخرے چمور پلار بنو وہ کور کیا با ویدو کر میں کیا با رو رہے او چیر تفہ او سیب ہر شیم چکاو زان تم کار بیستلہ مسالے دغا دیگی و دغا کاسی و دغا شاہرم کور نو بیستلہ خرسا والا هغه چې ورور دو درې زره کې د په 200 په 300 عمر کوله چې خپل کارم به اجرا کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو موتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلې وو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یو لاره د امنیتي پوستي قومندان وي، او د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
خجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنگ شوی دی.
نو پوهیږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خان، ته خو قاچاق بری ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو واره مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو تو ای چې څوک زما خدا سي خوخه ده چې دا پوسټ بل ځای ته یوسه دا سي ځای چې لاره له ګوخوي
دا خو یې خلاره ده خو دا کار دومره آسان هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم آسان دي
آسانه خو دي خو مطلب چې ته سر خلاص کی
جنرال صاحب غم مه کوه دا نه پیسې مې راوړي دي دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې داسې ده نور یې ماته پرېږده بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروه لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب
قمندان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څنګه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتیرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ګڼونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې هم ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
زلمی خانه د دوی له خوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قمندان صاحب اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی تاسو نور موټرونه وګوره زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی
هر شنبه د مسپخین له دو تر څلورو بجو. ساعت یک